تبه وقدا لري پزره کی او همیشه په فکر کوي چې ټول سړیان باندې ټول سړیان هم
که دا هم راته وایي چې لرواني په لاوه کوم عوامل که په یو شخص کې موجود وي ورسره ګډ ژوند سخت تمامېږي.
بعضې دلایل چې غیر منطقي دي او نه باید په دې مواردو باندې موږ نامزدي پسخه کړو یا نامزدي له منځه ویسو. مثلا اقتصادي ستونزې دي، که چیرې یو ولد ډېر د اقتصاد له نظره ضعیفه ده نو موږ بیا ورسره طلاق اخلو، نو دا یو منطقي دلیل نه ده. که چیرې یو ولد ډېر بدرنګ دی او یا قدو قواره ونه لري او یا هم یو څه وخت دنده ونه لري، خو که ډېر وخت هم دنده ونه لري یعنی ښځې ته لازمه نه ده چې خپل ژوند خراب کړي او نامزدي پسخه کړي. کوم دلایل چې باید نامزدي پسخه شي او دغه نامزدي یعنی نور باید ادامه ورنه کړي، یو مافیا کړو کې وي، وام جنس کراوي، مثلا د موږ دین له دې سره مخالف دي، نو دا یو منطقي دلیل ده. خو که چېرې د موږ مذاهب مختلف دي دا یو منطقي دلیل نه ده چې نامزدي د پسخه کېدو لپاره. بیا هم موږ کولای شو له یو بل سره جوړجاړی وکړو، معیارونه منځ کې وټاکو، بیا هم مشترک ژوند وکړو.
او په پای کې که دې ته راشو چې نجونې څه ډول کولای شي د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته له دغو ستونزو ځان راوباسي.
جلۍ چې کله غواړي یوه نامزدي پسخه کړي نو اول دې هغه د ټول عواقب دې وسنجوي. که چیرې اول هغه سنجولی وي نو طبعا دا به له دې مشکلاتو سره نه مخ کېږي. طبعا چې هغې جلۍ ته به پیغور هم دی چې ما له طرفه ورکول کېږي، هغه جنۍ به خپل ډېر مسؤلیتونه ممکن په خپله غاړه واخلي. نو دې هر څه ته باید جلۍ خپله آماده وي. نو یعنی موږ نشو کولای هر چا ته ځان ثابته کړو چې زه څنګه یم. لازمه دا ده چې خپل وجدان ته راحت واوسي، همدا کفایت کوي. لازمه نه ده چې ته د باندې راوځې، ته تقریبا شل نفره وینې او د هغه شل نفرو له فکرو سره ځان حیار کړه. هر نفر ځان ته مختلف فکر لري او یو دوه نفره یعنی یو شان فکر د تا په اړه نه لري، نو شل مختلف فکرونه دي او ته نشي کولای له هغه شلو سره ځان حیار کړي. نو بنا ان بهتره یا لازمه دا ده چې یوه جلۍ کله طلاق اخلي هغه خپل وجدان ته باید نوې خجالته، چې خپل وجدان ته نوې خجالته بیا ته دغه شل فکرونو ته ضرورت نه لري چې ځان ورته حیار کړي.
پدې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیدي. در بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
پاگو اوریدونکو سلام. ډالر بیا مخ پورته او افغانۍ خورا مخ کته روانه ده. خدای دې خیر کړي چې به یې ورسره پورته لاړې نشي، ځکه چې بیا به نو دغه غریب هیوادوالم کته روان وي او آخر به یې د ځمکې تل ته کوز کړي. د ډالر مخ پورته تګ او د افغانۍ مخ کته دا خطر لري چې د خلکو تشویشونه مخ پورته او هیلې مخ کته لاړې شي. د خپرونې په پیل کې مو د مناسبتي ورځو له رئیس سره مرکه کړې ده. کای واوري خوان بدر کی.
صاحب کداره ته وای چې سبا د چا ورځ ده، ځکه مونږ غواړو خپرونه پر جوړه کو. د خپرونې مطلبونه مو کم دي.
سبا ته د کربوړي نړیواله ورځ ده.
د کربوړي؟
هو.
لته وس خبره شوم چې د کربوړي نړیواله ورځم شته.
دا ورځ ډیره غټه تاریخچه لري او تاسو ترې خبر نه یې؟
صاحب کته تاریخچه راته وای نو ډیر به خوشاله شو.
سمه ده. یو وخت څو تن عسکر په یو دښته کې پاتې شوي وو او ډوډۍ هم خلاصه شوې وه. نږدې وو چې له لوګي مړ شي. بیا یې د دښتې کربوړو ته پام شوی وو، نو هغه یې نیولی وو او خوړلی وو. په دې ډول یې دښته له کربوړو پاکه کړې وه.
دا ښه وو چې کربوړي وو.
هو. بیا په دې کیسه د کربوړو د حقونو فعالان خبر شوي وو او له ډېرو بحثونو وروسته یې دغه ورځ د کربوړو نړیواله ورځ اعلان کړه.
څومره ښه.
نو اوس هر کال په دې ورځ د کربوړو ورځ نمانځل کېږي. د کربوړو ځانګړې نانځکې خرچېږي په غټو پنځو ستوري هوټلونو کې. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خرڅول بندېږي. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خوړل بند وي. همدارنګه نور ډېر مراسم ترسره کېږي.
رئیس صاحب دا خو ډېر معلومات راکړل، مننه.
ای لکم خدای دی وکړي چې د خبرونه جوړولو لپاره مو چتري اخیستي وي.
ډیر څه می ترې واخیستل او کوت وانی دو په دې اړه به د کربوړو یو ډرامه هم جوړ کړو. استودیو به هم د کربوړو پاکسونو او نانځ کو خلې کو د لړم ورځ خو بنوي وي.
حتمان به وي، خو لا نه درته معلومه چې په کومه نیټه به وي. اوس خو لړم تر طلا هم ډیر ارزښت لري او زهر یې د طلا په بیه پلورل کیږي، باید ورځ هم ولري.
پخوا به چې ګاونډي له ګاونډي نه کوم څه یوړل، ژر به یې بېرته صحیح او سلامت پې سپارل. خو سي چې اوسي ځان پې غلی کي لکه داسې.
دغه دی پلاره له همسایه نه مې تبر راوړ.
تراکه
واخله.
وچلې دا خو زموږ تبر دی، هغه چې تاسې ویل چې ورک شوی دی.
دا خو رښتیا هم زموږ تبر دی، ښایي وړې بیبي او یې شوی مو دی.
نو تاسې چې ګاونډیانو ته یو څه ورکوئ، ولې ژر تر ژره بېرته راوړئ نه؟
نو موږ خو ویل چې خپله به یې راوړي.
اوس به یې ښه پې ثبوت کړې چې زموږ دی. دا یو کال ورک وه. ته ورشه ونجلې چې څوک دی.
ښه پلاره، ډېر عجیب خلک دي.
تاسې خپله ملامت یې چې د خپل مال پوښتنه نه کوئ.
سلام کاکا.
وعلیکم سلام، ستړی مشې؟
خیر جوسې لوري، ستړی مسې؟ خیر جوسې. کاکا پلار مې ویل چې هغه د موږ تبر راک لرګي پرې ماتو.
اوس نو ښه شوه. او نجلۍ، دا تبر خو د موږ دی.
دا خو مو له موږ راوړ، دا یو کال موږ لرګي پرې ماتو.
د موږ تبر هم دا یو کال مخکې ورک شوی دی.
پلار مې ویل چې دا مې په هنګر فرمایشي جوړ کړی.
د موږ په کور کې
اوس دا هم واوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر اوسه. اوف، دلته څومره بد بوی دی.
رازا رازا، زه چې په لومړۍ ورځ راغلم ما هم دا خبره کوله، اوس هر سره نه هیر دی. زندان دی، سپارک خونه دی.
څه به وکړو، راز در راغلی.
ښه، دا راته ووایه چې څه جرم دی کړی، ډیر خطرناک راته ښکاري.
نه وروره، د څه شي خطرناک یم، خپلې غریبۍ تر دې ځایه راوستم.
خپلې غریبۍ تر زندانه راوستې؟ څه خبره وه، څه کاره یې؟
پردی موټر مې په اجاره نیولی و او ټیکی سیوانی مې کوله.
نو بیا یې دلته د سرک د سره راوستې؟
نه وروره، په سرک روان وم چې یو دم یو ماشوم را منډه کړه. څه به د سر در خوږوم، ماشوم رانه ولګېد.
او هو هو، لکه چې وژلی دې دی.
نه خدای فضل وکړ مړ نه شو، سر یې مات شو او پښه یې لږ زوبله سوه.
پلار به یې درته عبرانې کړي؟
نه وروره، پلار یې ډېر ښه سړی و. وی ویل ماشوم رواني تکلیف لري، ډریور ملامت نه دی، موږ ورسره هېڅ کار نه لرو.
نو بیا خو خبره خلاصه شوه.
د هغوی خبره خو خلاصه شوه، د غم تراپیکو نه پرېښودم.
ولې؟ نو بیا هغوی څه ویل؟
پیسې غوښتې، پیسې.
خو خوله به دې وربنده کړې وه ظالمه.
ته هم عجیبې خبرې کوې، خوله خو په پیسو بندېږي. یو لک روپۍ غوښتې او ما سره زر افغانۍ هم نه وې.
ښه، دا خبره وه.
او هم دا خبره وه چې سر مې تر دې ځایه راورسېدو او شپږ میاشتې قید شوم.
بس الله دې رحم وکړي وروره.
ښه، اوس ته راته ووایه چې څنګه دلته راغلی یې.
بس وروره، که زما کیسه دې واورېده په ځان به شکر وباسې.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د وراره واده مې و.
ښه، مبارک دې وي.
ته غلی شه چې کیسه درته وکم بابا. لا راغلی نه یې لیونی شوی یې زوروره.
ښه ښه، کیسه وکړه کیسه.
کیسه داسې وه چې د وراره واده مې و، کور مې قلف که او سره د ماشومانو واده ته لاړم. بس وروره، واده مو ښه په درس کې تیر که. کله چې بیرته کور ته راغلو، ګورو چې د کور د دروازو ټول کلفونه مات دي او ټول کور ګډ وډ دی. یو دم مې ماشومانو چغې او غالمغال جوړ که. ټول ګاونډیان را خبر شول او په کوڅه کې سم غوبل جوړ شو. حیران پاتې وم چې څه وکم، بیخي لاره رانه ورکه وه.
ښه، بیا څه وشول؟
کوم ګاونډي مې پولیسو ته زنګ وهلی و چې راشي کور غلو وهلی. یاره، نیم ساعت به تیر نه و چې پولیس را ورسېدل.
ای د نر زویه، دې ته وایي پولیس؟
دې ته وایي پولیس؟ ته غوږ ونیسه چې خبره کوم ځای ته رسېږي.
خخ ولا جالبه کیسه دا وایا وایا.
بس رورا کور ته راننه وتل او ما ته ویل چې ته مخته مه راځه چې موږ خپله بررسی کوو. څه به دې سر خوږوم؟ بررسی وکړه، عکسونه یې واخیستل او راته ویې ویل چې ستا د چپ لورې ګاونډي لخوا ستا کور غلا شوی دی. ورته ومې ویل چې ولچکې که کنه، نو څه ته ګورې؟
آفرین، همدا یوه خو تیاره ګرمه معامله وه.
هو، پولیس راته وویل ته دعوه پې وکړه چې موږ ته ثبوت په لاس راشي، موږ به یې ونیسو. ما دعوه پې وکړه، پسې ور دننه شول، ولچکې که او رینجر ته یې ور پورته کړه.
دغسې ډېرې ښه وکړه.
بس خبره مو تر محکمې ورسېده، څه به دې سر خوږوم؟ غله قاضي ته وویل، قاضي صاحب، زه په دواړو سترګو ړوند یم، ماشومان مې واړه دي، نه مې غلا کړې او نه غل یم. دې سړي زما سره ظلم کړی، زما نوم یې بد کړی. زه خپل حق غواړم او قانون باید زما حق کې عادلانه پریکړه وکړي.
ښه، دا رښتیا ړوند و؟
هو ړوند و، پولیسو هم دروغ ویلي و، غلا له عمومي دروازې شوې وه.
نو بیا څنګه شوه فیصله؟
بس محکمې فیصله وکړه چې زه باید شپږ میاشتې د ګاونډي د کور خرڅ ورکړم او شپږ میاشتې زندان کې تېرې کړم.
د یوې پروژې له دوامه مو خبرو. ډیره طلایی پروژه ده.
د غره کورونه خو مو رنګ کړل.
څه ډول رنګ مو پکې وکارو؟
پوډري رنګ مو پوچونه کې ګډ کړ.
سرشکاری خو به مو پکې اچولي؟
او
مقصد چې د یو دوه بارانونو زور ولري؟
د دوه بارانونو نه، چې د دریو بارانونو او یوې ګلۍ زور هم لري. بېغمه شه.
خیر یوسي، چې دغومره وي ښه دی. څه شی پکې پاتې شول که نه؟
او تقریبا نیم په نیمه پیسې پکې پاتې شوې.
زه وایم ډېرې به پکې پاتې وي. ګوره،
که غرونه لوړ نه وای پکې پاتې کېدې، خو اصلي مصرف یې غره ته پوچونه، رنګ او سرشکایي خېژولو وشو.
هو، د موادو په پورته کولو به رښتیا هم ډېر مصرف شوی وي. اوس څه کوې؟ چې دا بله پروژه واخلو؟ د کار ساحه دې ورته کتلې؟
نه، تر اوسه خو مې لا فکر پرې نه دی کړی. ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که دا پاتې غرونو ته رنګ ورکړو څنګه به یې؟
ډونر یې منی؟
پې وبه یې منو، د هغو هم ګټه ده پکې.
نو څه ډول به یې رنګ کړو؟
زه وایم چې تیږې او کمرونه به یې رنګارنګ کړو او پاتې ځایونو ته به یې داسې رنګ ورکړو چې له ښکته لکه ځنګلونه داسې ښکاره شي.
دا خو به ډېر خوند وکړي. خو د دې کار لپاره تکړه نقاشانو ته هم ضرورت دی. هغه به له کومه کړو؟
پیدا کوو یې. دا د ښار په دیوالونو چې شیان رسمیي همدی به بوزو.
دا دې ښه فکر کړی دی. زه وایم چې د دې به فنډ هم ډېر وي او خارجیانو ته به هم په زړه پورې وي.
هو، د همدې لپاره مې دې کار ته پام شو.
همدا چونه پوډري رنګ او سرشکایي کار کو؟
هو نو، په روغني رنګ کې خو ډېر ډالر نه پاتې کېږي. نو ته داسې وکړه چې د غرو هغه خواوې چې بهرنیو سفارتونو ته مخامخ دي او د رنګ لپاره یې د چونې، سرشکایي او پوډري رنګ به راورد وکړه.
ښه، خو چې نقاشان روغني رنګ ونه غواړي؟
د هغوی څه کار دی؟ هر څه چې موږ ورته ووایو باید هماغسې وکړي.
پوچونه به یې رنګولی نه شي؟
رنګولی شي، که ځان په زحمت کې د تناره او سر په خاوره هم رنګولی شي.
ښه پروژه ده. په استانبول کې د یو یو کور پیسې پکې پاتې کېږي.
که کار لږ په احتیاط وشي نو په دوبۍ کې هم یو یو کور اخیستلی شو.
خیر یوسي، خدای دې د بچیو غم نه درښکاروي. د دې خړو او بې ګټو غرونو دې سم د طلا کانونه راوویستل.
غټ غرونه دي او بیا ډېر کورونه پرې آباد شوي دي. هیڅ کله نه بیکاره کېږو. تر څو چې دغه د تیږو رنګولو کار خلاصېږي، د کورونو رنګ به بیرته بارانونو او لمر وړوي، بیا به یې له سره رنګ کړو.
او چې تر څو کورونه رنګوو، د تیږو رنګ بدللی وي.
پراونه ننګیر ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ما هم بهتر نه. ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00040 22 11 24 15.